چې ځوانان چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي.
یار دا یو زما په نظر یو واجبه پښتنه ده، د دې وطن د دې ټولنې خلق چې کم دي، دا زموږ پښتنه ټولنې چې کم ده. زه خدای سي فکر کوم چې د هر تن شاعر وای، کدي شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره
او هر درد اظهار غواړي،
او درد اظهار غواړي. نو په کار دي چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دي چې دوی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي. شعر داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کښېني چې بس دا الهام دی یا دا ماته راغله بس دا ټیک دی، دا به خلک خوښ کړي که نه. داسې هم نه ده، د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي، دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي، د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه، یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي. نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی، دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده. که ته د کاروان شعر راواخلي، بله خلک دي چې دا کاروان په ځمکه شعر لیکي، که دا حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټاکې، بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیک کوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي او بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دي چې سړی په یو خپل ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم، چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوئ، او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کوم چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کوم. او اوس چې کتاب چاپوم، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ماته راغلی دی، سرتورې سندرې، دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي، هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم په خپل انتخاب کې. بیا به یې لیکو نقادانو ته، ټولو ته مستومه چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یا لیک کې څه ژوند نه وي، دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه، بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي، خو فیلحال راسره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته ووایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی، او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی، او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی؟ شپون دی، خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډې کایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې، او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو، او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکه به په نوبت سره خواړه پخول، او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې، او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو، او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس تون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده، او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده، او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم، وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بې تابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه. ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه ور په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یشول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده و ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نکړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تمامه وي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته را وغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشري نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشی کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړو نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. د دې وسین اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دی اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشرۍ ورور ولید، ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څلار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حد خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور را ورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس خپلې زلمی وو له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یو خپلې بیړۍ کې لوی و چې تا روان کړل. زوم د خسر له هواده یوازې د ونی او د مرغ ډالې ورسره واخیسته. البته خپل زړه بیړۍ هم هیر نه کړه چې په خپلې بیړۍ پیسې وتړي او را روانې کړي. د پاچا بیخي زړه تنل ویدل چې د خپلې زلمی به د دوم زوی وي. د زوی څیره یې بدله وه خو اواز یې هماغه اواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د دوم زوی د اواز ګمان ورباندې کوي، مګر اواز هماغه اواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلی ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ. پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندوی ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدی سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدی صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکۍ درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډیر زیاتې مبارکۍ. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکۍ درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان سب ډیره مننه تاسو ته د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه هم نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکۍ مو ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوس ځینې پوښتنې هم راسره ستې دي، هغه به هم در سره شریکې کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدی صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دي. غزنی چې د نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې پکې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته او دغسې تر سیند. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې یو لس دولس کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ ته تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و، ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کلی به نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. هلته په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو، له کلو لري، او داس یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغه سوچ باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مو یې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله او هغه هلک، همدغسې جی سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي او ځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغییر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې مکتوله د غزنی سپیره وطن رښتیا به د روسي وچکالي دا سپیره کړی ده. که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم، یو څو ونې راواخلم، یو څو سپیره غرونه راواخلم، دا په یو یا دوو ناولونو کې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم. فرضاً په همدغه زرو په ناول کې مخته لیکلو ما فکر وکړ چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول. تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخه ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو یې البته چې ما لوستې دي، داسې دغه درد احساس کړی دی. خو یا د مینې جنجالونه یې، یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو، داسې یو څه یې په دې ناول کې مو فکر نه کوي چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي. هغسې ډېر پټ نه دي لکه نور ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډیره پورې. او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی، یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به وي. زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه سم لیکلی. تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري، دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي. ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې چې یو چا فرضاً خوښنوونکي څه صحنې، داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو. په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنی هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکي لیکنې وکړي، خوښنوونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالوونکي صحنې چې دي، هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي، او هغه په خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې دي، هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کیږي. او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید همغه کیسه مې. او بل خبر دا ده، اوس خپل چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسې، مثلا د موږ دغه د ملي هنداره دغه نکتونه چې دي، زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري، خوښنوونکی کیسې دي. خو تر اوسه هم په یاد دي، شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې لوستې چې هغه طنز پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې ښه راځي، هغسې یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدی صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي، او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د ضرورت تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات او شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ کې هم ورک سي له چانه څوک، په مشکله پیدا کوي. او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي در سره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزنی نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده شوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ اووه کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم یې، هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د ده ترور وي، بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي، دوی بالاخره بله لار نه لري، همغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده، که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي، موږ ستاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسېد، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر ورخطا کېږي، د نجلۍ هم ورخطا کېږي. نو بالاخره دوی همغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصاً دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دغه کامران خپله هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي، بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. دوی پیدا کېده ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی طوطي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دل درګی را اخیستې دي، او وروسته بیا ژلۍ سي، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای وروسته د دې چې دغه باد و باران یو څه کرارېږي، دا یو طوطي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي، او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله په دغه ځنګله کې، نورستان په ځنګله کې یوازې و، او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې، او دا د ارواپونې لاړ خم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي، بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه طوطي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له طوطیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه طوطي ته کوي، طوطي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دا انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډېر اسانه ده، او ډېر عالي رسامیانې یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول چاچل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې، د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي مو وکړه، بیا د نظر د غوښتلو لپاره هم دا له ملګرو سره، له خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډیرو خوښ اسبه. همغه اوس ته مې ورته انتخاب کړه، تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپل نقاشي کړې ما.
ډیره زیاته مننه کور مو ده.
له تاسو نه مننه، ومنسب ډیره مننه.
دل رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 2 1 4 1 15.